خو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په پراګ کې د ماسپخین یو بجه ده. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبری سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په پاکستان کې خبریالانو د خپل ملګري سلیم شهزاد وجنه په سخت ټکو غندلی او مظاهرې یې پیل کړې. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول منور شاه د تازه خبرونو سره.
د امریکا تر څنګه یو شمېر نړیوالو ادارو د خبریال سلیم شهزاد د وجنې غندنه کړې. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو پوځي هلیکاپټر ورزیدلی دی او ملګری ملتونه وایي د کرنل قذافي تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کموت سره مخامخ دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد جنازه نن د کراچۍ ډیفنس په فیس پینزم کې ادا کړ شو، چې پکې د ځای سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو ترڅنګه ګڼ شمېر خبریالانو هم ګډون وکړ. هلته د خبریالانو مرکزی اتحاد په ملک کې د دوه ورځو ویرن مانځلو اعلان وکړ. د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نوموړي وجنه په سختو ټکو کې غندلې او په دې اړه یې د تحقیقاتو حکم جاری کړی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سلیم شهزاد وجنه غندلې ده او په یو لیکلي پیغام کې ویلي، نوموړي د ترهګرۍ او استخباراتي موضوعاتو باندې لیکنې کولې او له دې عمله د پاکستان استحکام ته په ورپې خوستونځوی رڼا اچوله. بل پلونن په اسلام آباد او د پاکستان په نورو خارونو کې خبریالانو د سلیم شهزاد د وجل کېدو په خبرګون مظاهره وکړې. پاکستان کې خبریالانو ته د ورپې خوستونځو په اړه د پیښور پریس کلب پخوانی مشر شمیم شاهد وای،
پاکستان چې کوم په هغه ملکونو کې شماري کیږي چې کوم کې صحافت کول ګران شوی دي، صحافیانو ته خطر ده، د صحافیانو ګڼ شمېر شهیدان شو، ګڼ شمېر خلکو ته نورو ته هم دړه کې ملو شوی دي. په کار دا دی چې په دې باندې چارواکي کېږي، صحافیانو سره چې کومې مسلې دي یا تشالی ده هواري کې.
خاغلی سلیم شهزاد د اټلی د یوې خبری ایجنسی او د هانګ کانګ د یوې ویبپاڼې ایشیا ټایمز آنلاین سره کار کولو. د یو تازه خبر تر مخه، د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر په پنجاب صوبه کې غورځیدلی چې پکې د ریپورټونو له مخه لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبری ایجنسی په وینا، په دغه هلیکاپټر چې پکې د پنجاب رینجرز د مشر میجر جنرال محمد نواز په ګډون سلور پوځي چارواکي سواره او د پنجاب په جنوبي برخه کې اباسین ته غورځیدلی دی. ریپورټونه د چارواکو لخوا وایي دا پیښه د خراب موسم له امله را وړاندې شوې. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د مې په دویمه نیټه په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د نخښه کولو لپاره د امریکایي ځواکونو د راتګ او عملیاتو د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک کمیشن د جوړولو امر کړی دی. د 15 کسانو د دې تحقیقاتي ډلې مشري به د پاکستان د سپریم کورټ یو لوړ رتبه قاضي جاوید اقبال کوي. د پاکستان پارلیمان د دغو تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه چې دا خبره سپینه شي چې څنګه اسامه بن لادن دغلته اوسېده او چاته معلومه نه وه، او څنګه بهرني ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوتل او بې له دې چې پاکستانی چارواکي خبر کړي دا ډول بریدونه یې ترسره کړل. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشا ځواکونو دوه غړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په خطر ماخام د کوټې له درخشان چک پوسټ سره شوې ده. بل پلو د نصیر آباد په ورډ سیمه کې د ناټو لپاره سامان وړون کې دوه کنټینرو باندې بریټ شوه او یو ډرایور پکې جوبل شوه دی. په دې اړه پر روان خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. تاسو د مشال خبرونه اوري. په لیبیا کې د کرنل قذافي د حکومت ویان موسی ابراهیم وای په دغه هیواد کې د نیټو د هوایی بریدونو له عمله تر اوسه 113 کسان وژل شوي او د سلورو زرو نه زیات نور جوبل شوي دي. نوموړي دا سرګندونی د صحت د ادارې د شمیرو پر رڼا کې وکړي او زیاته اکړه په دغه شمیرو کې د قذافي پلوي ځواکونه نه دي شامل. آزادو سرچینو د خاغلی ابراهیم د دغه داوو پخله نه دی کړې. بل پلو ملګری ملتونه وایي د کرنل قذافي تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کموت سره مخامخ دي. چارواکی وای د بوسنیا پخوانی پوځي کمانډان راتکو ملادش د هالند په هیک خار کې د ملګرو ملتونو ځانګړي عدالت ته تر رسیدو وروسته د زندان په ځان له خونه کې شپه تیر کړه. راتکو ملادش د هیک په عدالت کې پرده باندې د لګیدلو تورونو په لړ کې مخامخ کیږي. په نوموړي تور دی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا هرزګوینا کې جنگي جرمونه او د ولسی خلکو په ډلې ځا وجنه کې لاس درلود. پښتون سندرغاړي رحیم شاه د سندرو په میدان کې د نوم ګټلو نه پس اوس د فلمونو په نړۍ کې د کار کولو اراده څرګنده کړې ده. نوموړی وایي په کار دي چې د امن او سولې په نامه فلمونه جوړ کړي شي.
ینګ وینې کې خامخا یو جوشي یو کار کول په هغه کې چای کنه فلم موږ لاول جلدی سي جوړو نو ما بالکل بسم الله کوا او ما زمانه چې خدمات تواله زب کوما ما مخکم د پښتو لپاره کړل او اوس بم کوم ان شاء الله ما کو په دې فلم کې کلاشن کوپ نه کنه نو رحیم شاه پکې هټه.
رحیم شاه به د هدایتکار عابد نسیم خان پر راتلونکو فلم کې د هیرو رول لوبوي چې تر اوسه یې نوم سرګن شوی نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د وژل شوی خبريال سلیم شهزاد د وژنې پر ضد د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. د شهزاد یو ملګری وایي
د تاسټیکن شوالا ټریټ فورکلا او په یو موقع ورته ویل چې موږ یو ملتن نیولې دا غسر یو لیست دی د ټارګټ پاکستانو شته کنه.
خبريالان وایي د دوی په ریپورتونو د نیوکو نورې لارې هم شته.
پکار دا په دې چې دا هغه په ریپورت یې باندې اعتراض کوو. پکار دا چې دا یو ښه لارې دي
په دیر کې د اورپکو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتی شوی او د سیمې خلک وایي
کارتي لګیدل نه درته څو پلی شي معلومات کولای شي او نه د زخمیانو معلومات کیږي او نه د مړو معلومات کیږي.
او په لیبیا کې کرنل قذافی ویلي واک به نه پرېږدي. مشال سره واوري اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د خبريال سلیم شهزاد د وژنې ورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو کې خبريالانو احتجاجونه او مظاهره پیل کړې دي او په اسلام آباد کې خبريالانو د دوه ورځو سوګ هم اعلان کړی دی. د سلیم شهزاد په وژنه د خبريالانو د احتجاج په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا رپورټ اورو.
د صحافی سلیم شهزاد د وژنې وروسته ټول ملک صحافیانو د احتجاجونو لړۍ پیل کول وروسته د اسلام آباد پریس کلب غړو او صحافیانو هم د دوه ورځو د سوګ یا غم منځلو اعلان کړی دی. د غرنګ پېښور پریس کلب مخې ته هم د سلیم شهزاد د وژنې پر ضد خبريالانو احتجاج او مظاهره وکړه. د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه د مظاهرې حال راکوي.
پېښور پریس کلب ته مخامخ صحافیان راغون شوي دي چې د سلیم شهزاد د مرګ غندنه وکړي. دا هړتال چې دی یا د مظاهره چې کوم دا خیبر یونین آف جرنلسٹ کسور دلان دکیږي صحافیان چې د دلته کې د حکومت نه غوښتنه کوي چې صحافیان ته د تحفظ ورکړی شي. او سلیم شهزاد چې کوم مړ شوی دی چې نامعلومه کسانو تښتولی وو هغه د کومو خلکو چې هغه مړ کړی دی د هغه خلکو د معلوماتو کړی شي پوره تفتیش کې د دې معاملې وشي.
دغه رنګ کراچۍ نه هم د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی حال را کړی دی.
د صحافیانو کومه اتحادیه چې دا کراچی یونین ام جرنالست
هغه نن د سلیم شهزاد دغه وجنه چې دا دای په کلکو ټکو کې غندلې ده او دای د ټول صحافت قتل او د رښتې او قتل چې دی بللې ده. کراچی پریس کلب چې کوم دی هغه هم د سلیم شهزاد مړینې په حق باندې د لسنیوي غونډې جوړې کړې دي او نن ماځیګر په دې حق باندې خپل احتجاج هم کوي. هغه به د کراچی پریس کلب نه تر گورنر هاوس پورې دي او د سلیم شهزاد دغه
مشال ریډیو خبریال خدای نور وای چې کوټه کې اگر چې د مظاهرو تابع لانه ده شوی قول خبریالان د سلیم شهزاد په وژنه اندېښمن دي.
په ټول پاکستان کې یو وروګور د صحافیانو ژوند دا وخت خوندي نه دی. خو بیا که بلوچستان ته موږ وګورو په بلوچستان صوبه کې لکه څنګه چې د ریپورټر وداؤټ بارډر یو ریپورټ راغلی و په 2010 کې چې پاکستان د ټول نړۍ لپاره چې پاکستان په ټول نړۍ کې د صحافیانو د خبريالانو لپاره خطرناک هیواد ګڼل شوی و بلل شوی و او په هغه کې به تر ټولو زیات چې کوم صحافیان وژل شوي و هغه په نخرسي و هغه بلوچستان صوبه و. نو د سلیم شهزاد تر مړینې وروسته یو وار بیا د کوټې په صحافیانو کې هم دغسې ویره لکه چې پخوا لیدل کېدله نن یو بیا کیږي چې که څه هم دلته احتجاج داسې اعلان شوی نه دی، خو بیا هم چې څومره هم زما دلته په کوټه کې یا هم د بلوچستان په نورو سیمو کې له صحافیانو سره خبرې شوي، پرې اندېښمن ټول دي، پرې خپه ټول دي، خو البته احتجاج تر اوسه پورې اعلان لا نه دی شوی. داسې ګمان کیږي چې مازدیګر خواته یا هم سبا کېدلی چې د بلوچستان صحافیان په دې باندې احتجاج یو څه لاریون شی وکړي.
د پېښور پریس کلب پخوانی صدر او صحافي شمیم شاهد د پېښور د مظاهرې او د سلیم شهزاد په وژنه مشال ډېری او تا خپل فکر صداسي وړاندې کړو.
د مظاهرې مقصد دا دی چې احتجاج، د مظاهرې مقصد دا دی چې صحافیانو ته، جرنالستانو ته چې کوم ستونزې مخې ته دي، دا هغې نه موږ دوی خبر کړو، دلته کې په خلکو کې اویرنس وکړو، ورسره ورسره چارواکو ته دا وایي چې هغوی د صحافیانو د تحفظ لپاره خپلې خپلې ذمهواري پوره کړي. زه دا ګڼم چې د سلیم شهزاد مرګ دا د دې څومره غندنه وشي دا کمه ده. سلیم شهزاد یو جرنالیست و، په کار دا وه که چېرې چا د هغه په ریپورټنګ باندې اعتراض کړ، نو په کار دا وه چې د هغې یو ښې لارې دي، هغه اخبار ته خط لیکلی دی، هغه اخبار کې خپل خبر چاپ کړی، نو دا د دې طریقه ده.
سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد د وژنې وروستو د خبریالانو د احتجاج په اړه رپورت اوریدو. سلیم شهزاد د خپل صحافت ژوند له کراچۍ پیل کړی وو او بیا په 2000 لومړی کال د ترهګرۍ ضد جګړې کې د القاعده او نورو اورپکو ډلو په اړه رپورټونه لیکل او په هانګ کانګ کې د ایشیا ټایمز ویب سایټ سره هم کار کولو. د هغه یوه تازه لیکنه د پاکستان د سمندري ځواکونو پر مرکز د برید په اړه وه چې د ده په خبره د ایسای او القاعده ترمنځ د خبرو د ناکامېدو وروسته دا برید ترسره شوی دی. د مشال ریډیو همکار ګلیاست خبریال سلیم شهزاد له یو نږدې ملګري خبریال طاهر علي سره د هغه د کار او شخصي ژوند په اړه دا خبرې کړې دي.
سلیم شهزاد د تعلق ته کراچۍ سره و. دې په 1970 کې پیدا شوی او د ده عمر خو کم و، د ده شهرت د ده کار په وجه باندې ډېر تر لږ لرې پورې تللی و. د جرنالیزم آغاز هم هغه د کراچۍ نه کړی و. په موجوده وخت کې دی په اسلام آباد کې سیټل و، خو بیا دې اسلام آباد ته څه یو نیم کال وړاندې راغلی و. د دې نه مخکې د ده ټول د جرنالیزم کمی سرګرمۍ چې هغه په خپل
تایر علی دا راته وایه چې سلیم شهزاد په جرنالیزم د کوم ځای نه کړی وو او د دې بیټ څو په کوم ځایونو یې کار کولو.
جی، سلیم شهزاد چې کوم ډیګری تر حده پر خبره ده، سلیم شهزاد د انټرنیشنل ریلیشن یو سټوډنټ و. چې کله خپل کریئر سټارټ کړم د په سر کې په اکانومي باندې رپورټینګ کړم او په کراچي سټاک ایکسچینج کې د ډېری بریکنگ سٹوری مشہور دی، لکه د پی آئی اے په حوالہ باندې سکینډر مخې ته راځي چې په کراچی سٹاک ایکسچینج کې هم ډېر خاص رپورټونه کړو. او دینا پس کله چې 9/11 وشو او په دې سیمه باندې د القاعده او طالبان خبرې شروع شوې، نو سلیم شهزاد په دغه ایشو باندې لیکل شروع کړه. خو دا لیکل د چې کومه دا خاص خبره دا و چې د بهر علاقې ته تک کوو او دغه دغه شهرت وجه جوړه شوه. دینا پس نه ده صرف په پاکستان او افغانستان کې په القاعده او طالبانو لیکل وکړل، بلکې د لبنان، عراق او داسې نورو ډېرو علاقو ته لاړو. هلته کې په کمی سرګرمۍ چې دي ده ملټین چې په هغې باندې لیکل.
طاهر علي، دا راته وایه چې سلیم شهزاد ته په دې خپل جرنالیزم په کیریر کې کم کم مشکلات، کم کم ستونزې تاسو د هغې نږدې ملګري پاتې شوي وي، نو کم کم ګواښونه ورته و؟
سلیم شهزاد چې کله نه لیکل شروع کړو، خصوصا په القاعده او طالبان، له دې نه پس ته ټریول شروع کړو، علاقو ته لاړو. در سره چې اولنۍ کومه ستونزه رامخته شوې وه، نو دې په نومبر 2006 کې دې په هلمند کې طالبانو نیولی وو. د هغې نه پس خو دې آزاد کړی شو، خو لکه هغه د سخت ټایم وو. د دې نه پس چې دا کم نه انوستیګیټیو رپورټ وو، نو چې کله هم د خبر کړی دی، نو د سخت ریکشن راغلی د ایجنسو له طرفه ترس نیلو شوي دي چې قلار شه. د لږ په مختصر کریئر کې دا ډېر غټ غټ کسان انټروډیوس کړي دي، لکه په خصوصي توګه شیخ عیسی کم چې د القاعده یو نامي ګرام دی، دا فرسټ ټایم متعارفي کړی دی. دې نه علاوه سراج الدین حقانی کم چې د حقانی نیټورک مشر دی نن سبا، دا هم د په اولنی ځل باندې انټروډیوس کړی وو. د دې سره سره قاضي ضیاء الرحمن کم چې په کونړ کې د القاعده او طالبانو غړی دی، هغه هم سلیم شهزاد انټروډیوس کړی دی. نو کله به چې هم د دا قسمه سره رپورټ وکړو، نو په ده ته به سخت ریکشن راتلو. لکه په تېر کال کې زه یو خبر وکړو د ملا برادر د خلاص کېدو په حواله باندې چې پاکستان پرې خودلې شو اځینا پس دته ایجنسو والا تریټس ورکلا اگر چې ډایرکټ تریټس نو خو په یو موقع ورته وویل چې مونږ یو ملټن نیولې دا هغه سره یو لیست دی دا ټارګټس تاسو مونږ یو فیور درکو چې په هغه کې ستاسو شته کنه اصل کې دا دته یو انډایرکټ
طاہر علی چھ سلیم شہزاد تاسو نزد ملگری پاتی شیبی نو پا شخصی توگا سلیم شہزاد سنگ انسانو
سلیم شہزاد یو ډیر ښه انسان او کم چې ډیر ساده مزاج او یو خاکسار کس وو په دې کې ما چرته څه د غرور بالکل څه عنصر نه دی لیدلې زموږ په ملګرو کې وو چې کله هم څوک ته سلیم شهزاد نه خفه شول اګر چې ګناه به هم د هغوی نه بس په خبرو په شخصه خبرو کې به ګناه مونږ ته بیا به هم دغه کوشش دا چې مونږ په خلاص دا شانتي کله به چې هم یو ملګری بې روزګاره شو څوک ته جاد نه وستلی شو نو سلیم شهزاد هغه کس وو چې د به هر یو ملګری د تر هغه پورې سپورټ کوو چې هغه به متبادل جاب نه ملاو شوی دې سره سره د پرې تېر ورځو کې یو ویب سایټ لانچ کړو ایشیا ډیسپل ډاٹ کام کوم چې ډېر ښه روان دی خو اوس خدا وایي دا شهادت نه پس ګر چې دا باغ شانتی پاتې نشي هغه ما ته دا خبره کوله چې دا صرف د لکوم کوم چې زموږ ملګري دي نن سبا میډیا هیڅ پته نه لګي نو که څوک ډېر روزګار کیږي نو کم سے کم دا به دومره ګټه کوي چې زموږ ملګرو ته به هغه په ښار کې اوسېږي نو لږ کم کورونو کرایه چې د کم سے کم د هغې نه به بچ کېږي نو هغه داسې رسمسالات د خپل دوستانو ملګرو دپاره لرل کوم چې ډېر کم ملاویږي په عام انسانانو کې.
تاسو د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد د یو نږدې ملګري طاهر علي سره د هغه د کار او شخصي ژوند په اړه خبرې اورېدې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې تیر ورځ د خبریال سلیم شهزاد تر وجنې وروسته د بشري حقوقو او خبریالانو د نړیوالو ټولنو په ګډون امریکا هم د دې وجنې په کلکه غندنه کړې او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. دوی غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو په ګډون دي هر هغه څوک د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د نوموړي په وجنه کې لاس لري. په دې حق لاس تاسو پام راګرځو د احمد اعظمی د رپورټ.
په پاکستان کې د وژل شوی خبریال سلیم شهزاد د وژنې په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن خواشینی څرګنده کړې ده او ویلې دي امریکا د سلیم شهزاد تشتول او وژل په کلکه غندي ځکه چې د ترهګری او استخباراتي چارو په اړه د شهزاد هڅې پاکستان د سخت دریزی له تورتمونو څخه د رڼا پر لور روان کړی وو چې پاکستان مستحکم سي. بلخوا د بخښنې نړیوال ادارې د سلیم شهزاد وژنه د انساني حقوقو سرغړونه بللې ده او ویلې دي د پاکستان استخباراتي ادارې له سختو تورونو سره مخ دي چې دوی د یو شمېر خبریالانو وکیلانو او د بشري حقوقو د مبارزینو په وژنه کې لاس لري. اداره زیاتوي چې د وژل شوی خبریال له لومړنیو نښو څخه دا اندازه لګول کېدای سي چې دا هم په تیر وختونو کې په صوبه بلوچستان کې د هغو عملیاتو پراختیا ده چې په ترڅ کې خلک تښتول شوي او وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال اداره غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکي باید په هر قیمت په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او د هغو خبریالانو ساتنه وکړي چې محض د خپل کار د ترسره کولو پر وخت په نشه کیږي. د دې سربیره د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویل دي چې دوی د سلیم شهزاد په وژنه باندې له سخت صدمې سره مخامخ شوي او د نوموړي له کورنۍ او ملګرو سره د خپل بشپړ ملاتړ څرګندونه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه زیاتوي چې سلیم شهزاد یو تجربه کار خبریال و چې پر ډیرو حساسو موضوعاتو یې کار کوي او داسې ښکاري چې د هغه رپورټونو د حکومت او وسلوال پوځ کسان پریشان کړي وه. ټولنه پر پاکستانی ولسمشر او وزیر اعظم ټینګار کوي چې دغه وژنه په کلکه وغندي او هغه کسان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري چې په دغه پیښه کې ککړ دي. لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3315. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځان نوم لیکل مه هیروئ.
او اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي او زو یو بل رپورت ته د صبح خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې امنیتي چارواکي وایي د بره دیر په یو شمیر برخو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنس پنخته کې مرګ جوړه رامنسته شوی. د سیمې خلک وایي له دغه وروستو کرفیو لګیدلې او دوی په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. په دې اړه د پیښور نه د غلام غوس دا رپورت اورو.
د پولیسو په وینا د بردیر په برول باندې سیمه کې د شلتلو سروکلی ایلوکس او شاوخوا کلو کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنز انخته کې تر دې دمه د یو پولیسوالا مړې راوستل شوی دی او په دې روانه انخته کې د درنې مرګ جوبلی یاره ده. د انخته نن سهار سلور بجې هغه وخت پیل شوې کله چې وسلوالو په شلتلو کلی کې هغه سرکاري سکول ته اور ولګولو کوم کې چې پولیس او لیوی اوسیدل. دا چې دا وخت په دغه سیمه کې څه صورتحال دی په دې لړکی د برول بانډۍ یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل.
منګړی زمانو نه کی پات نه دا برول باندې ما او دې ته نومون نصار خبر شو چې دلته پولیس والا چې تر دې ګډ ډېر په تفصیل په تیزې سره دا غوښته چې په پیلون کونسل ته روانو موږ یې مرو مالته په چې پوسټ مان یې کم نه نوډل شي په شل تلو کې او دا غي یا ناکامۍ کې اندل شي وي او په یلو کې اندل شي وي په یو پرانوري سکول هم کې څه وره په شروع کړي کې پیرنګونه شي وي بیا دا غي نه د خواجه ګم دې نو کار پیل کې دلته نه چرته سو پلی شي معلومات کوي شي او نه د زخمیانو معلومات کیږي او نه د مړو معلومات کیږي.
د برول باندې یو بل اوسیدونکو خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
د بقای وس پارک سٹارټ د پورته د گاړو تک منه ده کنه گاړي نشتله وس په دې ټیم کې د بره نه اطلام نشته د موبایل څخه کانټیکټ هم نشته ده د تاسو څلور بجې دا پارک شروع شوه ده او دا اوس په دې دا سٹارټ ده لا مزید د دې نو د دې لپاره هم چې کوم د کسان راوخته پولیسو هغه مور له لاړه د میدان نو لوم په جن راوخته هغه به کیږي د برول نه د جامبټۍ پورې د سیګاړې تلې شو د جامبټۍ نه کور ته بیا گاڑی نشتلې کور ته بیا مطلب دا د من کړي د کرفیو لګول نه بر بیا گاڑی پور څنګه
د پولیسو په وینا پسیمه کې دا وخت کرفیو لګول شوی دا او د وسلوالو مخه نیولو لپاره د کوز دیر میدان د سیمینه فوج هم را بلل شوی دی. یاد دی وی چې د شلتلو سروکلی او ایلوکس او شاوخوا دغه نور کلی کوم کې چې دا وخت انختی روان دي د افغانستان د پولیسو سره هم سیلم دي او د کوزدیر میدان سیمه ته هم سیلم دي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاغوغي تاسو او زمونږ په وپاړه د مختلفو ټولنیزو مسلو او ستونزو په اړه ویډیوز هم کتلی شي او اوس په لار شو اسلام آباد ته چرته چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ابتاباد د پیښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیشن جوړ کړی دی. دا کمیشن به د ابتاباد پیښه کې شوی کوتاهۍ او غفلت کې ککړ خلک را څرګندوي او خپل رپورټ به مرکزی حکومت سپاری. د اسلام آباد نه د ریاض مساخل دا رپورټ اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ د جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې 15 تنی کمیسون جوړ کړی دی. د کمیسون په نورو غړو کې پخوانی جسټس فخر الدین جی ابراهیم، پخوانی لیفټننت جنرال ندیم احمد، پخوانی پولیس مشر عباس خان او پخوانی سفیر اشرف جانگیر شامل دي. نوموړی کمیسون به دا پته لګوي چې څنګه اسامه بن لادن ابتاباد کې اوسېدو او بیا څنګه د امریکایي کاروای پترس کې وجل شو او دا چې د هر سکه د چا کمزوري او کوتاهي. مشال ریډیو چې کله د کمیسون په حقلا د مسلم لیگ نواز ډلې د غړي پیر صابر شان او بختل نو هغه وې چې په دې اړه د هغوی سره څه قسمه سلام مشوره نه ده شوې ولې بیا هم د غړو په کردار څه قسمه داغ نشته نو هیله ده چې دوی به په خشان خپل کردار تر سره کړي. پیر صابر شاه زیاتوي
دا یو ډېر بنیادی خبره ده چې په دغه کمیشن کې چې کوم خلکو خپل کریډیبلټی دا یقینا هغه په شي نظر ساتل راځي ځکه دا یو ډېر سنسټیو معاملہ ده او غیر جانبدارانه تحقیقات اور جدا سے بندیان چکم پدی کی اغا حقائق چکم دی اغا اخدار کی اور مخیل راشی کہا ہم پارٹی چیتا نظر دی جائزہ با ضرور اخلی.
بل طرف تا دا قانونی چارو کارپوہان پا آئینی او قانونی توگا دا کمیسون غلط بولی او وائی چی وزیر اعظم سر دا اختیار نشتا چی او حاضر سرویس جج دا چیف جسٹس دا اجازت نہ بغیر پخپل خوخا دا سکسم کمیسون مشر اٹھا کی. مشال ریڈیو سر خبرو کے پخوانی اٹارنی جنرل او وکیل شاخاور اوے
جوڈیشل کمیشن
ممبر یا چیئرمین د حاضر سروس جج وی هغه ضروری دا دی چې هغه تلکه صوبې د چې کوم چیف جسټس دی هغه ته ریکویسټ کوي چې تاسو یو جج نامزد کړئ موږ ته چې هغه د دې کمیشن سربراهي دی وکړي خو همدغسې کیس کې که هغه غواړي چې دا جوډیشل کمیشن هغه سربراه چې سپریم کورټ جج وي خو هغه دپاره هم لازم دی چې هغه به خپل نوم نه شي ورکوی هغه به د چیف جسټس آف پاکستان ته به ریکویسټ کوي هغه نه به نوم اخلي زمونږ ته یو جج راکړي چې هغه د دې کمیشن سربراهي وکړي نه بالکل دا خو قانونی خبره ده او دا د قانونی یو لازمی ریکوائرمنٹ دی چې وزیر اعظم یو حاضر سروس چې کوم جج دی د سپریم کورټ هغه د کمیشن سربراه یا ممبر نشي ساتل
آیا دا کمیسون به د پیښې حقیقي ذمہوارو ته ورسي یا بیا زمونږ حکومت دا توان لري چې د کمیسون د سفارښتونو په رڼا کې ذمہوارو ته سزا ورکړي کله چې مو دا پوښتنه د سیاسي چارو د کارپوه او خبریال اجمل خټک کشر نو کړه نو هغه وی
کم روجتی سیاست روان دی د عوام چې کم د ایجوکیشن کمې دی او د میډیا غلط کردار د وجه نه چې کم سیاست او سیاسي فضا جوړه ده نو هیڅ امکانات نشته چې په مستقبل به هم داسې څه کمیشن باندې عمل درآمد وشي داسې د محمود الرحمان غونته کمیشن جوړ شول چې هغه عمل دوه لخت شو لیکن هغه دې شایع هم نه کړلو هغه اله شایع شو چې کله هندوستان نه هغه شایع کېدل شروع شول نو داسې د کمیشن دا صرف سیاسي خبرې دي او کې کمیشن جوړم شي داغه په سفارشات باندې عمل درآمد او یا هغه کې چې کم کسان ملزم ثابت شي هغه ته سزا ورکول دا ناممکن غونې خبره د پاکستان موجوده سیاست او د تاریخ په تناظر کې ښکاري
یاد دیوي چې هم د دې پیښې د پلټنو لپاره وزیر اعظم د یو پوزي مشر لیفټننت جنرال جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیټې ټاکلې وه ولې نواز شریف د حکومت دا پریکړه بے مقصده وبلله او د یو آزاد کمیسون جوړولو غوښتنه یې وکړه او هغه بل ماخام ټولو مخالفو ډلو د یوې غونډې دوران حکومت ته د کمیسون جوړولو لپاره د 3 جون پورې مهلت ورکړو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پښې
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس راځو یو بل رپورت ته 13 ورځ په میډیا کې داسې رپورټونه خبر شي وو چې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر طارق افریدی چې د دره دمخیل د بازیت خیل سیمه اوسیدونکو دی په اورګزای قبایلی سیمه کې د پاکستان د پوس په هوایی بمبار کې وژل شوی دی خو د تحریک طالبان یو بیان د خبرونه ردوي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال سلاب محسود راکوي
د طریقه طالبان پاکستان کمانډر طارق افریدی مړ نه دی ژوند دی دا دوا د طریقه طالبان پاکستان در ادم خیل او خبر ایجنسی ویان محمد افریدی نن غرما اغه وخت وکړلا چکلا د قبایلی سیمه د یو نصرګند زاینا د مشال ریډیو سره د ټلیفون په تار خبره کوله اغه زیاتکړه چې د طارق افریدی په کوم ځای کې د مرګ دوا شوې ده اغه التا د سرنه موجود هم نه و اغه دا هم وویل چې خبر یالانو ته کار د چې د خبر د تصدیق د پاره د میش سره رابطه کوي او به بنیاد او یو ارخیزه خبرونه نه خوروي د قطبی وزیرستان د اپریشن په براکشه د یو پښتون په ځواب شه محمد افریدی وویل چې په قبایلی سیمه کې د مخشینو اپریشنونو هڅه نتیجې نه دی راوتلې او نه امن قائم شوی دی کله د قطبی وزیرستان اپریشن ورشه د نه با په پاکستان کې حالات نور ها ګډ واټ شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د په روانه خبرونه کې درته یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو چې د لیبیا د تازه حالاتو په اړه دي. چرته چې خلک د خوراکي شیانو د کمی سره وړاندې دي او د دې سره سره دا چې په نړۍ کې څومره خلک د خوراکي شیانو د کمی سره په موجوده حالاتو کې وړاندې دي، په دې اړه هم یو مطبوعاتي لیکنه لرو. خو په پېښور کې د ماسپخینې نږدې 4:30 بجې کېدونکې دي. لاړ بشو منور شاه ته او د دې غړي د تازه خبرونو مهم ټکي به ترې واورو.
د خبریالانو مرکزی اتحاد د سلیم شهزاد د وجنې پیغام کې د دوا ورځې ویر منځلو اعلان کړی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بټاباد د واقعې د تحقیقاتو لپاره کمیشن ټاکلی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو پوځي هلیکاپټر غورځېدلې او ملګری ملتونه وایي د کرنل قذافی تر واک لاندې په سیمو کې خلک د خوراکي موادو او دارو درملو د کمښت سره مخامخ دي. تمه ده چې د بوسنیا په خوانی پوځي جرنیل راتکو میلادچ با په څو ورځو کې جرمی د جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کړی شي.
لاند خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل او اوس پلار شو د لیبیا حالات ته. چرته چې د روانو خرابو حالاتو لامل خلک د خوراکي شیانو د کمی سره وړاندې دي او کرنل قذافی یو وار بیا دا ویلي د نړیوال فشار لاندې به واک نه پرېږدي. د واشنگتن نه هارون باچا.
په داسې حال کې چې د لیبیا واکمن معمر قذافی د دله خوا د واک د نه پرېښودو په خبره ټینګار کړی، ملګرو ملتونو د نوموړي د ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خواړه او دارو درملو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نړیوالو رسنیو خبرونه ورکړي د لیبیا د کشالې د سیاسي حل په لړ کې وروستي کوششونه هم ناکام او ختل، کله چې د جنوبي افریقا صدر جیکب زوما پلازمینې ترابلس ته د خپل سفر په ترڅ کې ونشو کولی معمر قذافی واک پرېښودو ته اړ باسي، چې د نوموړي لخوا دغه اقدام د لیبیا یاغیانو او هم ناټو د اوربند عملي کولو لپاره د لومړي شرط په توګه مخې ته راوړی دی. د ښاغلي زوما دفتر رسنیو ته د معمر قذافی د هغه وړاندیز په هکله ویلي چې وایي خبرو اترو ته به هله کینی چې ناټو خپلې بمبارۍ ودروي او کننو ټولې سختۍ به وګالي ولې خپل هیواد به پرې نږدي. په عین حال کې رایټرز اجانس خبر ورکوي سربیره په دې چې د لیبیا جګړه په څلورمه میاشت کې داخله شوې، داسې نه ښکاري چې اغیان له هغو سیمو چې دوی قبضه کړي د ترابلس په لوري چې لا هم د قذافی ځواکونو په ولکه کې دی د پرمختګ په حالت کې وي. راپور د مصراتا خار څخه د یاغیانو د وویان عبدالسلام لخلیلی کی چې وایي موږ دا مهال په کلاو میدانونو کې په جګړو بوخت یو او له سخت مشکل سره مخ یو، ځکه چې هغه درنې وسلې نه لرو کوم چې لیبیایي ځواکونه زموږ پر ضد کاروي. اجانس بیا په یو بل خارګوټي زنتان کې د یاغیانو د یو بل ویان عبدالرحمن لکول لکی چې د ناټو له عملیاتو سره د ناخوښۍ څرګندونه کوي او وایي سربیره پر دې چې موږ ورسره د قذافی ځواکونو د مرکزونو په اړه واړه معلومات شریک کړي دي، دغه سازمان لا هم نه دی توانېدلی د هغوی پر ضد د خپلو بمبارایو په تیزولو هغوی لمنځه یوسي. بلې خوا ته بیا یاغیانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو لړۍ دوام لري، چې د ایتالیا خارجه وزیر فرانکو فریټینی تیره ورځ په بنغازی ښار کې د خپل هیواد د کونسلګرۍ د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل حکومت یې ژمن دی له یاغیانو سره د میلیونونه یورو مرستې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه د قذافی نږدې پلویان لګیا دي دغه رژیم پرېږدي، یو ځکه نو زه باوري یم چې د نوموړي د واکمنۍ نسکورېدل د څو ورځو خبره ده. په ورته وخت کې بیا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې مشر پینوس مومتیز هم رایټرز اجانس ته ویلي کچرې د لیبیا جګړه همدغسې دوام لري نو ممکن په راروانو سونیو کې د قذافی رژیم تر کنټرول لاندې د سیمو خلک د خوراکي توکیو او دارو درملو له قلت سره مخ شي. بل لوري ته بیا راپورونه ښایي د لیبیا دولتي میډیا د دې لپاره چې وښایي د رژیم د معمول فعالیتونه هیڅ اغېزمنه شوي نه دي، د سیلګرای د وزارت د مسؤلینو د 13 ورځې د ملاقات خبر ورکوي چې وایي په ترڅ کې د اوړي په موسم کې د سیل سپاټې په عام ځایونو کې د موجود دو سانتیاو جاج واغستل شو. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د برتانیا د خیر خیګړې ادارې اکسفام خبرداري ورکړي چې که د نړۍ مشانو د خوراک په نظام کې د اصلاحات لپاره ګامونه پورته نکړل نو په راتلونکو شلو کلونو کې به له مهمو فصلونو نه تیارېدونکو خوراکونو په بیو کې دوه چنده زیاتوالی رامنځته شي او له دې سره به یو شمیر خلک د غربت سره مخامخ شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا رپورټ زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د برتانیې د خیراتی ادارې اکسفام چارواکي اټکل کوي چې د آبادی له زیاتېدو سره د خوراک په طلب کې زیاتوالی، د فصلونو د کرلو لپاره د سیمې مځکې نشتوالی او په آبو هوا کې بدلون پر خوراکي نظام فشار نور هم زیاتولی سي. د اکسفام په تازه رپورټ کې ویل شوي چې تر 2013 کال پورې به د خاصو فصلونو په بیو کې له 140 څخه تر 180 فیصد پورې زیاتوالی رامنځته سي. د یادې شوي ادارې د کمپاین مشر ایډم اسکی وای د دې د مخنیوي لپاره جدي ګامونو ته اړتیا ده.
The global food system is broken. There is almost a billion people going hungry, and that's one in seven people. And
د خوراک نړیوال نظام مات شوی دی. په نړۍ کې په هر اوو کسانو کې یو وژی دی چې ټول یو عرب کیږي. په عین حال کې موږ په داسې حال کې یو چې قدرتي وسایل کم شوي دي او په آب و هوا کې د بدلون اغیزې پسې زیاتېږي. نو اکسفام خبرداری ورکوي چې موږ د دې ستونزو په اړه جدي ګامونه پورته کړو.
So Oxfam is putting a warning sign out there to ensure that we take immediate action on these issues.
د روان کال د اپریل په میاشت کې د نړیوال بانک چارواکو خبرداري ورکړ چې په نړیواله کچه د خوراکونو قیمتونه د 13 کال په پرتله 15% زیات شوی وو. د دې چارواکو په وینا له دې کبله د 2010 کال د جون له میاشتې د 2011 کال د اپریل تر میاشتې په نړۍ کې 40 میلیونه کسان د غربت ښکار شوی وو. غریب هیوادونه د بډای هیوادونو په پرتله په دې لړ کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په قرغیزستان کې د ټولې آبادی 10% غریب خلک د خپل آمدن 80% برخه یوازې پر خوراکونو ورکوي. د ایډم اسکیو په وینا په ارمینیا کې هم ډیر خلک له داسې حالت سره مخامخ دي.
In Armenia, for example, there's lots of issues around food prices. I mean, we've met a woman called Irina, and she tells us that there's a lot of
په ارمینیا کې د بیلګې په توګه د خوراکونو په بای کې لزیاتوالی سره تړلی ډیر ستونزې سته. او موږ له یوې میرمنې سره ولیدل چې نوم یې اریناو، او موږ ته وویل چې داسې ډیر څه سته چې دا غواړي د خپلو بچیو لپاره یې واخلي، لکه کیلې، مالټې او کیویز. خو د هغوی یو کیلو له 800 څخه تر 900 پورې ډرمز یا ارمینایي روپۍ غواړي. د وړو یا ډوډۍ یوه لویه بوجۍ اوس مهال په 9000 ډرمز ده. نو له همدې کبله ارینا او خلق لستون سره مخامخ دي.
د
روان کال د دسمبر په میاشت کې د جنوبی افریقا د ډربن په شار کې د آب و هوا په اړه تر بلل سوي غونډې وړاندې اکسفام د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د آب و هوا له امله د اغیزمنسو خلکو لپاره دی یو مرستندوی فنډ یا صندوق جوړ کړي.
بوریوال کاکړ وو. په امریکا کې د ممبئی ترګر بدونو په تور کې د نیول شوی تن ډیوډ هډلی د کیس اوریدنه په هند کې ډیره د نږدې نه وکتل شو. د دغه بدونو پړه هند د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI لګوي. په دې اړه د رائټرز او AFP خبری اجانس ته لیکونو مهم ټکی اورو. AFP خبری اجانس لیکي په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګر بریدونو په تور کې نیول شوی ډیوډ کولمن هډلی د امریکا په شیکاګو کې په یو عدالت کې ویلي د هغې حملې نه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشران نه وو خبر. په هډلی د ترهګرۍ 12 تورونه دي چې پکې مهم یو د ممبئی د حملې تور دی. په عدالت کې د خپل کیس اوریدنې پر مهال یې ویلي د ممبئی د ترهګر بریدونو په اړه د ISI یو څو کسانو معلومات لرل او زیاتوي په دې لړ کې د یوازې د میجر اقبال پیژنګلو کولی شي چې د ده سره به یې رابطه کوله. د ممبئی ترهګر بریدونه چې پکې 168 کسان وژل شوي وو تر 4 کالو پورې یې د پاکستان او هند ترمنځ خبرې د زنګ ښکار کړې وې چې بیا د خبرو دا لړۍ د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شوه. رائټرز خبری اجانس لیکي هډلی د تهور رانا په کیس کې د یو مهم گواه رول لوبوي. رانا چې یو پاکستانی نژاد کینیډایی دی د ممبئی حملو په تور کې نیول شوی دی. په 50 کلن رانا دا تور هم دی چې د پاکستان اورپک ډلې لشکر طیبه ته مالی مرستې برابروي او دا وخت یې په امریکا کې د کیس اوریدنه هم روانه ده چې پکې ورته د عمر قید سزا ورکول کېدای شي. په ممبئی بریدونو کې د نیول شوي رانا او هډلی د کیس اوریدنه په داسې وخت کې روانه ده چې د تیرې میاشت په 2 نیټه د اسلام آباد نه شاوخوا 550 کیلومتره لرې امریکایي کمانډوز د القاعده مشر اسامه بن لادن اوجو چې لقبلې پاکستان سخت سیاسي کړکیچ ته ودربو. خبری اجانس اے پی لیکي هډلي او رانا په یوش مرترهګر منصوبو کې یو ځای کار کړي. په دوانو د ډنمارک په کوپنهاګن خار کې هم د ترهګر منصوبې جوړولو تور دی. هډلي په عدالت کې د دې خبري گواهی هم ورکړه چې دوی داسې منصوبه هم لرله چې د امریکا د یوې دفاعي کمپنۍ مشر لاک هډ مارټن اوجني چې بے پایلټا ډرون الوتکې جوړوي. په عدالت کې د خپل کیس ته اورېدنې پر مهال هډلي دا هم اومنل چې دوی به کومه منصوبه هم جوړوله نو اول به یې په ګوګل ویب پاڼه د هغې په اړه ټول معلومات ترلاسه کول. په شیکاګو کې د دې کیس اورېدنه په هند کې ډېر په غور وکتلی شوه چې دا شان دوی د ممبئی په ترهګر بریدونو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وغږی. په شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو خلاف د ممکنه اپریشن په اړه د عمر دراز وزیر دا ریپورت اورو چې د پاکستانی میډیا لخوا خپاره شوی ریپورتونو په اړه د وزیرستان خلک او سیرونکو سوای
د 1300 ورځې نه په کامی او نړیواله پرنٹ او الیکټرانیک میډیا کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي او امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د حقانی نتورک د مزه وړلو لپاره د پراخه نظامی عملیات پیل کړي. د شمالي وزیرستان ایجنسی گرینڈ امن کمیټه یا جرګې چیف کوارډینیټر مولانا خندراز وایي چې دا سه هیڅ نخکاری چې ګنی پاکستان به په شمالي وزیرستان ایجنسی کې عملیات کوي زکه چې تر دې دما دوی ته په دې اړه لا هیڅ هم ندی ویلی شوی او کله هم چې دلته عملیات شوی دي نو د گرینڈ امن کمیټي یا جرګې سره باقاعده صلاح او مشوره کیږي.
میډیا لاګیا دو باقاعده د انګلیش په خلاف پروپاګاندا کو چې په نارتو وزیرستان سے د اپریشن خبرې دي. باقاعده د انګلیش خو د پولیټیکل انتظامیه سره رابطہ وسوتله بشمول آرمی د میش سره پیس کمیټي کښېني د هیوا کمیټي د میش هیوا کمیټي دو نو د پخپلا پاکستان حکومت تردید کړای دی چې میش په نارتو وزیرستان سے
دا یو سوال په جواب کې چې کله هم دولتي ودانې په نخا کیږي او یا سنور بریدونه تر سره کیږي نو پړای تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخلي. آیا دغه به عملیاتو ته یو جواز نه وي؟ نوموړی په جواب کې وایي
دغه تحریک طالبان پاکستان دا خو د ټوله دنیا کې چې چرته څه کیږي نو دې ذمهواري اخلي. خو زموږ د نارت وزیرستان پالیسي چې کومه ده دا واضحه ده ټول حکومت پاکستان ته ټوله دنیا ته چې موږ محب وطني یو موږ د پاکستان سره مینه ده چرته هم تاسو زموږ د نارت وزیرستان د طرف نه د ذمه داري خبره نه وي اورېدلې.
د شمالي وزیرستان ایجنسی امن کمیټي یو بل غړی ملک مامور هم سدا سے نظر لري
دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې فوزی عملیات څومره ضرورت لري دا مو د ریټایر بریګیډیر سعد نه پوښتل.
امریکا په خپل وایي چې موږ مذاکرات ته تیار یو افغانستان مسله حل غواړو نو زما خیال دی دغلته خو د افغانستان سره تړلې مسله ده. شمالي وزیرستان کې حقانی نیټورک هغه خبره کوي کنه نو حقانی نیټورک هم مذاکراتو کې شامل شي او افغانستان یو داسې صورتحال راوځي چې هغه کې خبرې اترې وشي او طالبان چې کوم دي دا یو سیاسي او عسکري قوت دی د دې نه چشم پوشي نشي کېدی. پاکستان کې د دې چې کوم طریقه کار دی دا درست نه دی. دا پاکستان پالیسۍ بدلولو ضرورت دی. قبایلي علاقو کې د افهام ضرورت دی. دا خلکو د روزګار ضرورت دی. دا د تعلیم ضرورت دی. د صحت ضرورت دی. د سړکونو ضرورت دی. کار به د اوږد میعاد دی لنډ میعاد کې پورن تباه کول او بالکل داسې د ایر فورس استعمالول درنه وسله استعمالول زما په خیال باندې دا خو داسې سودمند نه وي. داسې جګړه په دې طریقه باندې شي ګټلې دا کومه طریقه چې موږ اوسه پورې په سواد جوړ کې استعمال کړه.
د یو سوال په جواب کې چې که امریکا پر پاکستان فشار اچوي نو د پاکستان لیا عمل به څه وي؟ نوموړی مشال ریډیو ته وایي
پاکستان څنګه زما خیال دی د امریکې د فوجي او د اقتصادي امداد نه بغیر گزاره نه کوي. زما په خیال باندې دغه فشار خو بیا پاکستان برداشت کوي چې پاتنه پیسې اخلي او بعد نه چې کوم دی اصلحه اخلي نو دا فشار بیا پاکستان مجبور شي چې اومني.
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د مشال بخبرونه کې اوس هم زو کراچۍ خارته چرته چې سوداګران وای د تیر پسیر د سګنی کال له بجټ نه هم دوی ښه هیلې نه لري. بل لورته اقتصادي کارپوهان وای چې د نړیوال مالیاتي ادارو د قرضو له وجې حکومت مجبور دی چې د هغوی په خوښه بجټ جوړ کړي. د سیند صوبې د بجټ ته ممکنه اثراتو په اړه د ظفر کریمي دا رپورټ اورو.
د جون د میاشتې په دریمه نیټه د مرکزی بجټ نه دوه ورځې وروسته به د سیند صوبې بجټ پیش کولی شي. کراچۍ سوداګر وایي چې د تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې هر کال بجټ د دوی د کاروبار دپاره ښه اثرات نه راوړي. کراچۍ د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر په دې حقله مشال رډیو ته وویل چې د تېرو اته یا لس کلونو راهیسې هر کال د بجټ څخه وروستو ګرانی زیاتیږي. د زیاتې ګرانۍ له وجې خلکو کې سامانونو د اخیستو صلاحیت میگی او پدی توگا سوداگر نیغ پنیغا متاثر کیگی. دی وایي د سګنی بجټ څخه هم موږ څه د بهترۍ توقع نه لرو. هر سوداګر ته ویره ده چې د دوی به نور هم مشکلات زیات شي، ځکه چې د بجټ نه مخکې هم د ګیسو، بجلۍ او تیلو نرخونه زیات شوي دي او د دې له وجې په کاروباریانو منفي اثرات پرېوتي دي. معاشي کارپوهان وایي چې مخکې به مرکزي بجټ اهمیت زیات و، خو چې د کله راسې اتلسم ترمیم جوړ شوی او NFC ایوارډ ویشل شوی دی، نو د هغې وروسته د صوبو د بجټ اهمیت هم زیات شوی دی. د سیند صوبې د سګنی بجټ په حقله د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان داسې وایي.
د سیند بجټ چې دی هغه د وفاقي بجټ نه یو سورز پس به پیش کیږي. د بجټ کې لومبه پیره به داسې چې د وفاق نه ورته حصہ زیاته ملایږي. خو دې سره سره چې دی نو د IMF او د عالمی مالیاتي ادارو د طرف نه چې کم سخت شرایط دي، هغه هدایت چې دی نو هغه ډېر سخت دي. هغه وایي چې تاسو خپل چې دی دغه بڑھاو کې ټیکس بڑھاو کې خپل ٹیکس ریوینیو کې اضافه وکړي. نو بجټ کې به دا ډېر غټ چیلنج وي. نو ځکه دا بجټ به دا ډېر غټ چیلنج وي چې حکومت څنګه دا بجټ پیش کوي چې هغه کې خلک هم مطمئن شي او د بیرونی چې کوم پاکستان امداد کولو والی ادارې دي هغه مطمئن شي.
د هغه په خبره راتلونکي بجټ کې به د جنرل سیلز ټیکس دایره نور هم پراخولی شي چې له وجې به یې د ورځني استعمال سیزونه ګران شي.
د ګرانې امکان خو ډېر زیات ځکه دی چې دی وکه IMF نه چې دین واضح اغي ورته دا پاکستان ته چې دین دا هدایت د کړی دی اغي په دا زورانه زور چولې دي چې تاسو خپل ټیکس بڑھاو کې اوس کد حکومت د دغه کې هدایت مطابق چې دین اغي بجټ پیش کړي نو دا غي یقینا چې دین اغي با چې کم شیزونو کې ټیکس چې دین اغي کې رعایت دي اگر رعایت به ختمه کم شیزونو باندې ټیکس نه دی لګیدل اغي باندې ټیکس لګی.
دا هغه په خبره اوس مهال پاکستان کې صرف 9% خلک ټیکس ادا کوي، خو کله ټیکس نظام بهتر شي نو خ بجټ راوړل به ممکن شي او ورسره به ارزانی هم راشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو ته وګي اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې اورو 19 پروګرام ستونزې او سرکار کوربا مجید بابر.
خوګوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو، د سیاسي ګوندونو د جوړولو، د قانون د لمنې غځولو او د دین پرته په دغو سیمو کې د یوې داسې ټولنې د بنیاد ایښودو هڅې روانې دي چې د نور پاکستان د قانون د عملدارۍ لاندې راشي. په دې لړ کې د تیرو شپېتو کالو راهیسې یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي ادارو په بېلابېلو وختونو کې هڅې کړې دي، خو له بده مرغه د دغو هڅو څخه نتیجې نه دي رامنځته شوي. په قبایلي سیمو کې که څه هم د سیاسي بدلونونو خبرې د دغو سیمو د بریدونو نه بهر خلک کوي، خو دا خبره د دغو سیمو لپاره څه نوې نه ده. د دې نه مخکې چې قبایلي سیمو کې د سیاسي بهیر پیل قبایلو لس پخپله کړی و، د دغه بهیر آغاز څنګه شوی و؟ د خیبر قبایلي سیمې ملک نورت خان افریدی د دغه سیاسي تحریک سرخیلو دی، وایي
دا تنظیم جوړ شوی و په اووم د مارچ 1901 کم او یایم کې. د کابل په نامه دا تنظیم مونږ جوړ کړو. په دې کې په حواله کې مونږ دوه دېرش کسان
راجمو دیش کسان چې مو دا وطنانه لګلی ولا 20 کسان راجمو اولنۍ تنظیم چې زو کړلو نو شاکر الله خان په نامه مونږ یو مرګره وو دام دې ته اته کوبای لګه کړو صدر منتخب شو زو وسره جنرال سیکریټری منتخب شو شربت مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل مرګره وو دام پری سیکریټری کړو او سردار مرحوم په نامه باندې مونږ یو بل مرګره وو سردار خان دام دې کنه
تحریک اتحاد قبائل دغمرام چې په قبائلی سیمو کې ټولنا سیاسی شي او د نور پاکستان په سیاسی بهیر ورګړی شي په راتلونکو وختونو کې د دغه تحریک مخې ته سخندان مخې ته راغله اولی دې تنظیم و نکړې شو چې ټول قبایلی ولسی په یو سیاسي چوکاټ کې راغون کړي وي او کوس تحریک اتحاد قبایل په یو طاقتور حیثیت کې موجود وي نو درواني ترهګری او تندروي مخنیوي به نو کړي ملک نورت خان افریدی راته د دې پوښتنې جواب راکوي
او دا خبره تاسو درسته چې اتحاد قبایل کومه خوته چې اتحاد قبایل کې دا خامیانې وي چې سیاسي نه پوښتږي او ځنه خلک موږ راځي وو چې ګول او کاري طرف ته تلل نو اتحاد قبایل لا کوم شو اتحاد قبایل وایي واه خپل مسلې کړی وای نو دا یو امکان و چې قبایلو ډېرې مسلې حل شوې وای
قبائلی سیمو کې د خزو پاړه دا یو عام دریز دی چې د سلورو دیوالونو شاته د نغری په غاړه ناشتې دوی د سیاست پاړه سره دریز نه لري خو ناهید افریدی وای چې دا سې نه ده
او د ملت د دې اعلانې له خلک نوښتونه چې داسې پاتيان راځي چې هغه سکولر پاتيان ځکه چې کله دا ماحول بدل شو
په قبایلی سیمو کې د سیاسي تحریکونو چکم بهیر په 1901 اویایم کال کې پیل شوی و کو کې د هغه تحریک اوس صرف نامه پاتې ده خو د ملک عبدالرحیم کو کې خیل غوندې نور داسې قبایلی مشران شته چې سیاسي فعالیت د قبایلی ټولنې لپاره یو اهم ضرورت ګڼي
فاتح خلقو کی سیاسی شعور بیدار کی او په قبایلو کې خپل ملګری پیدا کی هغه د جمهوریت لپاره د سیاسي آزادو لپاره او د بنیادی انساني حقوقو د اساسې دوره لپاره خپل فکر او خپل مشر جاری وساتي
پښتنه دارا ولړیږي چې په قبایلی سیمو کې ترهګر تنظیمونه جوړول خونن سبا ډیر آسان کار دی خو ولی سیاسي تنظیمونه جوړول ګران شوی دی عبدالرحیم کوکی خیل یو ځل بیا
او میټینګونه خو مونږ کړی خبرې جنسي کې لندې کوتل جمرود څنګه باړه ډیسټرب دار تکرفیو دا اپریشن نو مونږ باندې ته نشو درې دا داسې مومندو کې هم ډېر بد حالات دي مونږ کوشش وکړو چې مومندو ته راشو هلته مې کې دی د نوري وزیرستان شمالي وزیرستان کې زموږ ملګري وو هغوی سره مې رابطه وکړه چې تاسو راشئ مونږ سره تنظیم کې شامل شئ هغو خبره خوښه کړه او وعده یې وکړه خو بیا اخري جواب دار راغلو چې مونږ ته په خپلو علاقو کې د تنظیمونو کلاتن تنظیمونو طرفه خطونه راغلل چې تاسو په قرار کېنئ دلته د یو تنظیم دی نور تنظیمونه به دلته کار نه کوي او سیاسي چې کوم سوچ دی
په روانو حالاتو کې د قبایلی سیمو اولس سره که د پاکستان مرکزی حکومت مخلص وي نو د 13 ترمیم لمخه چې قبایلی اولس سره د سیاسي اصلاحاتو کومه وعده شوې وه هغه پوره کول د وخت ضرورت دی خو پښتنه دارا ولړیږي چې د قبایلی اولس دغه بنیادی ضرورت ولې په بیا بیا د ځنډ سره مخامخ کیږي قبایلی مشر پخوانی د پارلیمان غړی او د پېښور های کورټ وکیل لطیف افریدی په دې اړه دا نظر لري
هم کې 14 اگست باندې درداری صاحب بحیثیت صدر چې کوم اعلانات وکړل هغه باندې بیا څه پیشرفتونه شو عمل درآمد تا فوجانو جرنالانو دا خبره پرې نه خوده چې پاغه عمل درآمد شي هغوی دوه اعلانات کړي وو یو ما د سیاسي ګوندونو قانون چې دی قبائلی منطقوں باندھے لاگو کرو الگ تبا سیاسی گندنا جوڑی جی خلق شمولیت تو لیسی اور خپل سیاسی فعالیتنا یا سرگرمی بخل کبھی دویم اگر اعلان دا کرو کہ منگا فرنٹیئر کرائم ریگولیشن نے ایف سی آر کے دئی پتہ کہ منگا ترمیموں کڑی دی او دا بوست دینا پستا پا ترمیم شوی شکل کے پا قبائلی علاقوں کے لاگوی ولی آغاد نہ پا ایف سی آر ترمیم شوی او نہ دو سیاسی پارٹو قانون چی دے آغا جرنیلانو پری خود چی آغا عملی شی
دانا چی قبائلی ٹولنا سا سیاسی سوچ نلری او دا غلطا سا سیاسی حلی زلی نشتا دنو لسوا یو کم اویایم کال نواخلی تردی دما پوری پا بیالا بیالو وقتنو کی دا سیاسی گندنو دا بنیاد اخودو حسی شویدی خود بدا مرغا دغا سیاسی گندنو ودا ندا مونده هم دغا سی پا دو درش پگم کال کی دا یو سیاسی گند قبائل جمهوری پارٹی بنیاد امجد افریدی ایڈوکیٹ اخیو
دا یو شپک کال مخکې یوه هڅه وکړله چې باید د لاندو پارټیو والا د قبایلو آواز په صحیح طریقه باندې نه پورته کوي او نه یې چېرته کوشش کړی په دې حواله باندې سوای د څه نه چې دوی د قبایلو د عمومي حالاتو نه فائدې اخیستي دي او مونږ ډېر قبایلي وروڼه چې کوم سیاسي سوچ لري ته سیاسي تدبر لري هغوی همیشه د نورو پارټیو اعلی کار وي او هغوی چې خپل مقاصد جمهوران ته ورسېږي د قبایلو په حواله باندې هغوی خپلې هڅې مکملې شنډې کړي ضروری وګڼله چې دا تعلیم یافته کل یو ځل بیا د یو شکل کې یو سیاسي سوچ سره په قبایلو کې د یو پارټۍ اجرا وکړي. پارٹی اجرا وکړله او د مخکنی الیکشن کې بجای د نه چې صرف یو تحصیل کې پاغ وخت کې خپل وجود لرلو نوم یو علامتي توګه باندې په الیکشن کې حصه واغستله چې د قبایلي حقوقو خبرې صرف قبایل کولی شي او هغه قبایل چې هغې کې لږ سیاسي شعور یا سوچ وي. لہذا مونږ هغه الیکشن کانٹیسٹ لو او مونږ په ټولو سیاسي پارټو کې چې کومې ملکي وي په هغې کې څلورم پوزیشن واغستو ځکه چې مونږ لا دا پارټي نور تحصیلونو ته عمومی حقوق انصاف ناپائید نظام نظام پاول خبر امپلیمنٹیشن ذاتی پسند ناپسند مبنی سسٹم کے عوام متاز انصاف وصول ڈیر ممکن نہ ہو نمونگ دوں چکم پوری سیاسی گنتن قبائل خبر نہ کہیں لہٰذا قبائل کو خپل یو فورم دسه پکار دے چاغل قبائل صرف قبائل خبر ہو کی
دا چی د پاکستان د ولسمشر آصف علی زرداری او د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ل طرفا پ قبائلی سیمو کی د سیاسی گوندونو د جوړولو پ ایف سی آر قانون کی د بدلونونو او د سیاسی اصلاحاتو د سرګند اعلانونو نه باوجود تردا محل ول دغه اعلانونه نه دی عملی شوی دغه ستونزې د قبائلی سیمو نه د پارلیمان غړي جواد حسین مخ ته کی خدا او پختنه متره وکړه چې د پاکستان پ قبائلی سیمو کی د پولیټیکل ریفارم زیاده سیاسی اصلاحات کوم خبره کې دا پاتلسم ترمیم کې خبره شوی و نو اوس دا غي پوزیشن دی هغه د سخت شوی دی هغه پولیټیکل ریفارمز برایشي کسنګا
موفاټا پارلیمنٹرین طرف نه خو څنګه راشکړه نشته وشولې ته تلې وي او مشر سره حکومت مو پاکستان سره دغه طرف ټیبل پروت دی دا امید خو مو لرم چې ان شاء الله زر نظر به دا ریپورت کوم دی رقم امندمنت مو کړی دی دا مو شي او نو سره سره کوم پارٹی اکټ ته دا مو شي په فعال حال خو زده ویم چې تور پورې پارٹی کې رقم لاین اډر سچویشن جوړ دی او هو طرف نه مو ته خبره بار بار کیږي نو
بعض سیڑون کی دا خبر کئی چې د پاکستان په قبائلی سیمو کې چونکه د فوزی عملیاتو کې ډیر خلکو ته نقصانونه رسیدلی دي د 900 نه زیات مشران وجلې شوې دي او ډیر خلک غائب دي نو کچری پولیټیکل ریفارم راشي نو دا به د پاکستان په عدالتي دار اختیار کې راشي بیا به دا خلک عدالتونو ته ځي نو د دې وجه د پاکستان پوز دا نه غواړي چې د غلطه پولیټیکل ریفارم راشي تاسو سوای
دیگه کوم ریفارم روان دی یا کوم امندمنت کیږي هغه کې خو یو تاسو په شاید پته وی چې دا بالکل شامل دی چې پارٹی د پر خپل عدالت کې میږي هغه کې به کوم جج ناشري غام د پارٹی ریټایر کات وی هغه نه علاوه کوم خبره تاسو وکړه مخ کې کوم د مو روان سیشنو کې یا کوم خبرې کیدلې هغه کې دا سوال بالکل اوچت شه او تاسو پر کوم یا طالبان خالق یا دغو کمانډران یا نور دی سرگرمیان کی ملوث خالق هغه تور نیولی شوی دی تور ته سزا ورکړی شوی دی او تور بندی شوی دی زه به تفصیل سره دی کنه در څنګه ته کوم خبره کوم دی باندې وینو نیشنل لیول باندې نو هغه دی باندې کوم سیګریټ دی سیګریټ باندې په کار ځای سم ملک ته مومل ته مونږ دی سیم تاسو دی هغه کوم جواب ملوي هغه در څه په دې ځای چې څه سزا نه دی ملوي شوی او کوم بار ولا او بار ته نه دی هغه غو عدالتونه تیس کوي او پاکستان کې اوسه پورې د کوم د عدالتي دی باندې بالکل تاسو خبره ده هغه دی ویلیډ ته سزا یا بیا عدالتونو ته تلل بیا کیس ورکې ته کوم ټایم خصنه دا وی نه وی ایشو وی
وګوریدم کو دا ودنن پروگرام ستونځي او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونځي مو حل